السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2023 کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زملي ها میرزاده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونه سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. خو اول د دې سات تازه خبرونه له پامیر ساحل اورو.
په سند کې د مسافرو بس کندې ته پریوتل چې پکې د خځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په لکه مروت کې د ناامنۍ ضد لاریون اعلان کړی دی او امریکایي ولسمشر د خپل اوکراینی سیال دا څرګندونه رد کړې چې ګواکې پر پولینډ لګېدلې توغندي د اوکراین نه و. د سند صوبې په سیون کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر فریدالدین مصطفی بیگا ناوخته مشال راډیو ته ویل چې بس له خیرپور ناتنشا سیمې څخه سیون شریف ته پر لاره وو چې پرون ماښام پر اباسین لوی لاره یا انډس هایوی کندې ته پریوت.
20 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے.
دیوائی چپپی خکی شل کسان پرشوی دی او دیالس کسان پر جوبل حالت کی رویستل شوی دی. پمڑو کی لس معشومان او ات خزیہم شامل دی او دوی دلال شاباز قلندر مزار تا روانو او دا پیخا دا تیز رفتاری لوجی رمنست شوی دا.
مصطفی زیاته کړ چې سړک په پښکال کې تر بارانونو ورسته د اوبو استلو لپاره کیندلې وو او د بیا ودانې چاري روانې وي خو پکې کند لا هم نه وډکه شوی. د سند اعلی وزیر د پیښې د پلټونو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د ټرافیکي پیښې ښکار ټول کسان د خیرپور ناتنشا د یوې کورنۍ غړي دي او دا چې ډرایور یې هم خپلوانو. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې اکثر پر ټاکلي وخت د گاډو مرمت او معاینې نه کولو، د ډرایورانو بې احتیاطۍ، د قوانینو نه عملي کېدو او د سړکونو خرابوالي له وجې کېږي چې پکې هر کال کسانو ته مرګ ژوبل اوړي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاڅون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 18 ماخوستن مهال پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون نن د جمعې تر لمانځه وروسته د ښار لشین باغ څلور لارې پیلېږي. په لاریون کې د یو شمېر نورو ګوندونو او ډلو مخکښ غړي او پلویان هم برخه اخلي. دا تر هغې وروسته چې د نومبر پر 14 د لکه مروت په شهاب خیلو کې د پولیسو د ګزمې پر مهال په وسلوال برید کې د یو افسر په ګډون شپږ پولیسان ووژل شول. د هغې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. خیبر پښتونخوا د ګوندونو مشرانو او غړو، پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو او وسیدونکو د روان کال له وړي راهیسې په یو شمېر ضلعو کې د ناامنۍ ضد لاریونونه، مظاهرې، جرګې او جلسې کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومتي او امنیتي چارواکي وایي د ټولو ضلعو امنیت ته ژمن دي او په دې برخه کې د وسلوالو ضد عملیات او نورو امنیتي اقداماتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سکولونو کې د زرګونه نوي استادانو ګمارلو پریکړه کړې ده. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د کمیټې مشر پښتون یار خان پرون مشال راډیو ته ویل حکومت دا فیصله په ښوونځیو کې د ګڼو زده کوونکو داخلېدو ته په کتو کړې ده. دی وایي اوس مهال شاوخوا 500,000 ماشومان ښوونځیو ته ځي خو د استادانو شمیر کم دی، نو ځکه به د لومړنیو او ثانوي زده کړو په سکولونو کې 1,500 نوي ښوونکي ګماري. د زیاتوي چې د تعلیمي چارو د وزارت سیکرټر د نویو ښوونکو د ټاکلو لایحه اعلی وزیر ته استولې ده او هڅه کوي چې ژر ګمارنې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په اکتوبر کې په خیبر پښتونخوا کې زرګونو استادانو د تنخواګانو زیاتېدو او دندو دایمي کېدو لپاره مظاهرې وکړې. خو د تعلیمي چارو د وزارت سیکرټر معتصم بالله شاه پرون مشال راډیو ته وویل حکومت وار لمخه د زرګونو ښوونکو دندې دایمي کړې دي او مسالې هواروي. او امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له دې څرګندونې سره اختلاف کړی دی چې د پولینډ پر خاوره لګیدلې توغندي د اوکراین نه ول. اوکراینی ولسمشر زلنسکی د نومبر پر 14 د هیواد پر ټلویزیون په وینا کې ویل چې په دې کې هیڅ شک نه لري چې هغه توغندی د اوکراین نه و. هغه ویل د خپل پوځ د رپورټونو پر اساس فکر کوي چې په پولینډ کې پریوته توغندی روسای و. خو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د آسیا تر سفر وروسته خبریالانو ته ویل چې دا وینا ثبوت نه دی. بایدن دا خبره تر هغې وروسته وکړه چې د ناټو مشر او پولینډ وویل چې د هغه هیواد پر خاوره د نومبر 15 چاودنه ښایي وایي د اوکراین د هوایی دفاع د توغندي له وجې شوی وي. پر دې سربېره د ناټو مشر یان ستولتنبرګ ویل چې اوکراین نه بلکې روسیا ملامت ده چې په فبروري کې پر هغه هیواد یرغل وکړ. روسیې د نومبر پر 15مه د پولند پر خاوره د خپل توغندي د پریوتو رپورټونه رد کړي ول. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې په واوري په سند کې په یو ترافیکی پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شل کسان وژل شوي دي. یو خبریال وایي د مسافرو بس کندې ته پریوتې او چارواکي وایي پیښه د تیز رفتاری له وجې شوي.
سیون کے قریب جو ہے وہ بارشوں کے بعد جو پانی جمع ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے
تیز رفتاری کے باعث یہ حادثہ پیش آیا.
دا خیبر پختونخوا حکومت وای د صوبے پر سرکاری ابتدائی او ثانوی سکولونو کے زرگونو استادان گماری د بنیو او عدالت پختون جوړونه غرزنګ مخه خړی حنیف پشتین د زمانه درخواست د نومبر تر 14 میزانډولی. لاهور های کورٹ پوزی عدالت امر کړی چې د بشری حقوقو د فعال ادریس خټک د بند سزا ضد درخواست واوروي. د نوموړي لور وای په خوای پلار سره نشو لیدل خو اوس زندان ته ورزی.
مجھ دے پجیل کے مجھ پاپا سر مجھ ملاوی جو دماغ خور اگا چھتے معشومان چھتے پاپا گئی سر لگو سر پورے سر دو زلی ملاو دے.
نن د ماشومانو د جنسي استحصال او ورباندې د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ ده. فعالان وایي د خیبر پختونخوا په ښوونځو او مدرسو کې په ماشومانو تشدد کیږي.
په سکولونو کې په مدرسو کې مونږ د جسمانی یا بدني سزاګانو خبرو کو. هغه پر روزانه بنیاد باندې دغه پریکټس کنټینیو دي.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سند په سیون کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس پریوتو په پیښه کې شل کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د جامشورو ضلع انتظامی مشر ابیکا مشال ریډیو ته ویل پیښه پرون ماښام پر اباسین لویا لاره شوې ده. دی وایي بس له خیرپور ناتنشاه څخه په سیون کې د لال شاباس کلندن مزار ته روان و چې د تیز رفتارۍ له وجې د پیښې ښکار شو. یو ځایي خبریال مشال ریډیو ته ویل چارواکو دوه میاشتې مخکې د سیلابي اوبو ایستلو لپاره په سړک کې کنده کیندلې وه. پولیس وایي د پیښې ښکار شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د سند چارواکو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. نیاز علي تفصیل لري.
د سند په جامشورو ضلع سیون کې مسافر بس کندې ته لوېدلې دي. په پیښه کې لس ماشومان او اته میرمنو په ګډون شل کسان مړه شوي دي. د جامشورو ضلع مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی بیگار مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د نومبر په 14مه ماښام رامنځته شوې. په سیون کې د لال شاباس قلندر د زیارتونو لپاره خلک روانو. یو مسافر وړونکی بس چې د خیرپور ناتنشاه څخه سیون شریف ته روانو په انډس های وے لاره کې کندې ته لوېدلې دي.
کی ڈیتھ
ہوئی ہے اور 13 کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. شل کسان دی او 14 کسان پر جوبل حالت کی رویستل شوی دی. پمڑو کی لسما شمان او ات خزی ہم شامل دی او دوی دلال شاباز قلندر مزار تا روانو او دا پیخا دا تیز رفتاری لوجی رمنست شوی دا
اور تیز رفتاری کے باعث یہ حادثہ پیش آیا.
دا مرستیال کمشنر فرید الدین پوینا پتیر سیلاب کی دا ابو دا ایستلو لپارا سڑک کنستل شوی وو او اس پہ دا نیشنل ہائی وے اتارټی لخوا کار هم روان دي خو سړک لا مکمل تیار نه دي. نو دغه بس بیا په خراب سړک د تیز رفتاری لکبلا کندې ته ورزيدلې دي. په سیون خار کې ځای خبريال راشد سمرو بیا مشال ریډیو ته ویلي
سیون کې قریب جو ہے وہ بارشوں کے بعد جو پانی جمع ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے کٹ
دی وای چې سیون ته نږدې د سیلاب اوبو استلو لپاره سړک ځای په ځای کنستل شوی وو چې وروستو نه دی جوړ شوی. هم د دې لکبلا د پیښه رامنځته شوی. ټول مړی او جوبل کسان بیا ځای خلک کو پخپلا روختون ترسولی. ضلع انتظامیہ پولیسو هیڅ مرسته نه دکړي. د پیخې څو ساعت وروسته بیا ضلع انتظامیہ ورزیدلې گاډې د اوبونه راوستلې دي. په روختون کې د جوبل کسانو خو درملنه هم نکېږي ولی چې دلته په روختون کې هیڅ سہولت نشته.
جو لوگ زخمی ہیں
بلخوا د سن صوبې د ترانسپورت او د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د ترانسپورت سیکرټری ته د دې پیخې د پلټنو امر کړی دی. د سیون پولیس وایي د بس په پیخه کې د مړو شوو جوبلو کسانو تعلق د خیرپور ناتنشاه د یوې کورنۍ سره دی. په تیر سیلاب کې هم دا کورنۍ بے کور شوې وه. څه وخت په خیمو کې هم تیر کړی. د بس ډرایور هم د دغه کورنۍ څخه دی. د سن وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اخیستې او د پیښې د پلټنو امر یې هم کړی دی او ډیپټي کمشنر او د پولیسو ایس پی ته د متاثره شوې کورنۍ سره د مرستو کولو هدایت کړی دی. وزیر اعلی ویلي چې په روغتون کې دی د جوبلو کسانو په سمدستي توګه درملنه وشي. په سن کې د بس د غورځېدلو دا لومړۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوې. د اکتوبر په 14 د کراچي او حیدرآباد ترمنځ په نوري آباد سیمه کې د مسافرو په یو بس کې اور لګېدلی و چې 8 ماشومان او 9 مېرمنو په ګډون 13 مسافر پکې سوځېدلي وو. د سن ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي او زیاتره پیښې د خرابو لارو، د خرابو گاډو چلولو او قانون نه عملي کولو له وجې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت وای په خوندزو کې د غنو ماشومانو داخلي دوه طبقاتو د زرګونو نو خونکو د ګمارلو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د تعلیمي چارو د کمیټې مشر پختون یار خان پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت غواړي چې ډیر سره نوي خونکي په ابتدایي او ثانوي سکولونو کې وګماري. هلته د سرکاري خونځې او استادان وای چې ورلمخه لستونزو سره مخامخ دي نو حکومت هغو مسلو ته هم پام وکړي. تفصیل د پدې ریپورت کې واوره. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د 1509 استادانو د برتیانو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختون یار خان د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزې د هواري په خاطر کړې ده. نوموړي وویل چې په ګڼ شمېر کې ماشومان په سکولونو کې داخل شوي دي نو د استادانو د کمی د پوره کولو په خاطر یې دا پریکړه کړې ده.
چې زمونږ سره د کثیر تعداد سره زمونږ ماشومان انرول شوي دي. اورال اوسه پورې 5.7 میلیون زمونږ انرول سټوډنټ دي سکولونو کې. تاسو باندې د دې موږ په سکولونو کې په پرایمري کې 45 سټوډنټ باندې یو ټیچر ورک کوي ګورنمنت. نو هغه حساب سره هم دا موږ ته دا چې استاد سره ډېر موږ سره شارټیج او دا سټوډنټ حواله سره په دریمه خبره دا چې اورال موږ د ضرورت او کټه شو پرایمري شو زمونږ په ټیچرانو
پختونیار خان زیاته کړه چې د نوو استادانو د برتیانو سمری د تعلیم د محکمې سیکرټری د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته لیږلې ده او د دوی کوشش دی چې زر د برتیانو دغه پروسه پوره شي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې سیکرټری معتصم بالله شاه د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار لمخه په تیرو هفتو کې په صوبه کې په سلګونو نوي استادان برتی کړي دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې هغه استادان د سهار او ماښام د شفټونو لپاره دي. خو په خیبر پختونخوا کې د هیرا نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان صوبایي ډایرکټر خیر الله هواري د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې نوي برتیانې ښه ګام دی خو د صوبې ګڼ استادان دا وخت له یو شمېر مسلو سره مخامخ دي چې د هواري لپاره دوی حکومت ته د مذاکراتو ویلي دي. خو داسې نه ښکاري چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده دي.
مونگا میشا گورنمنٹ دا وایو چې تاسو بجای د احتجاج تاسو مونږ سره مذاکرات په میز راشئ. 10,000 نه زیات استادان دا په عدالتونو کې د خپل حقوق جنگ کوي نو د دې پیسې هم خرج کیږي، د دې وخت هم ضایع کیږي. نو مونږ وایو چې تاسو مونږ ته مذاکرات په میز راشئ، کمیټه تشکیل کړئ که زمونږ د عدالتي کیسونو کې جان وي نو مونږ خپل حق د مذاکرات په میز راکړئ. مونږ به عدالت نه وډرال شو کار کی وای چې فائنانشل کرایسس دی نو موږ وای چې تاسو را مالی پوزیشن ټایټ تا او به ته د گورنر هاوس د وزیر اعلی هاوس غیر ترقیاتی اخراجات خو هم کم کا کنه.
د خیر الله حواری په خبره دا وخت صوبه استادان اډ هاک ریلیف د ګرانې سرسم په بنیادی تنخواه کې د زیاتوالي د ترانسپورت میډیکل او د کور د کرایې الاونس غوښتنه کوي چې د غوښتنو د نو پوره کېدو له وجې وخت په وخت په احتجاج کولو مجبور دي. خو متسم بلا شاه مشال ریډیو تویل چې د ریګولرایزیشن اکټ لاندې په زرګونو استادان دوی وار له مخه مستقل کړي دي او یا ورته ترقی ورکړل شوې ده. نوموړي وویل حکومت کوششونه کوي او د استادانو د ترقی په لار کې ستونزې نشته. د متسم بلا شاه په خبره د تعلیم محکمه کې د بیلابیلو درجې ښوونکي وي او د هغوی برتیانې همیش د خالي سیټونو مطابق کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو بھرتیانه او جاری سلسله ده چې وخت په وخت له ضرورت سره سم نوی ښوونکي پکې بھرتی کیږي. نوموړي د نومبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت صوبې تر 400 زیات سکولونو کې په دویم شفټ کې د تعلیم سلسله جاری ده. عائشه بانو ویل چې په لومړي پړاو کې دا وخت 1500 مستقل استادان اخستل شوی دي چې په راتلونکي کې به نورې بھرتیانه هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په تنخوا او پنشن کې د زیاتوالي او په نوکرو کې د ترقی لپاره د روان کال د اکتوبر 16 د شاوخوا یوې اونۍ لپاره په پیښور کې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړو چې وروسته له حکومت سره د مذاکراتو تر کامیابۍ وروسته ختم کړ. دغو استادانو د خپلو نوکریانو د مستقل کېدو لپاره د روان کال په جون کې د اسلام آباد په بنیګالا کې هم د عمران خان کور مخې ته احتجاجي پرلت هم وهلی و چې وروسته د خیبر پختونخوا د حکومتي غړو تر ډاډ وروسته ختم شوی و. د صوبایي اسمبلی غړي پختون یار وویل چې د نوو استادانو په برتیانو کې به ترجیح هغو ښوونکو ته ورکړل کېږي چې وار له مخه د NTS یا نیشنل ټیسټینګ سرویس ازموینې پاس کړي دي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 421 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2113، 14,530، 15,015 او 10,880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بنو یو عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي حنیف پښتین د ضمانت درخواست اوریدنه د نومبر تر 28 ځنډولې ده. د نوموړي وکیل پیر عرفان خان وای پرون د قضیې اوریدنه د وکیلانو کاربندیز له وجې وځنډېده. تر دې مخکې هم د پښتین د ضمانت درخواست پاړه اوریدنې ځنډېدلې دي. پولیسو په نوموړي تور پورې کړی دی چې په 2019 کال کې په پولیسو په ډزو کې یو سرتېری وژلې او دوه ژوبل کړي وو. هغوی وایي نوموړي هغه مهال ډزې وکړې چې پولیسو یې د ګرفتارۍ لپاره په بنو کې په کور چاپه وهلې وه. خو د پښتین وکیل او پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې پر ضد یې مقدمه سیاسي ده. عمر وزیر نور معلومات لري.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ هني پښتین وکیل پیر عرفان خان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 18 د هني پښتین د ضمانت لپاره اوریدنه وه چې د وکیلانو د هړتال له وجې د نومبر 28 ته اوریدنه عدالت لخوا وغځول شوه. خو د نوموړي په وینا د کلونو نه د پښتین د کیس اوریدنې یوه بله نیټه ته غځول کیږي. هنی پښتین د تیرو درې کالونو او اووه میاشتو نه د بنو په زندان کې دی چې وخت په وخت یې د کیس اوریدنې شوې خو لا هم د کیس او ضمانت څه پرېکړه نه ده شوې. د هنی پښتین د سنگ ملګری او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي جنرال سیکرتر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل عدالت یې کیس یوه بله نیټه ته غځوي.
تر درې کاله اوه میاشتې را سه جیلي اف آی آر کښې نیولی شوی و. تر نن ورځې پورې مثال د دغه کیس کې هېڅ قسمه پرمختګ نه کېږي. تر اوسه پوره په ده کې یو ګواه پېش کړی دی، نور ګوایان نه دي پېش شوي. بس په هره پېشي باندې کله فایل نه وي، کله وکیل نه وي، کله مثلا د جج مشکل وي، کله هغه سپیان یا سچوګان چې څوک پکې ګواهان دي هغه نه وي. تاریخ په تاریخ هغه د علي وزیر په کشان باندې په کیس کې تخیوري دپاره بدلېږي. حنیف سره زه هره هفته یعنی مونده په مونده ز د سره لیدنه کتنه میکیږي ډیر لوی او صلاح هم لري ونشله پته باندې دای متولې هم نشي
هني پښتين باندې جوړه مقدمه کې پولیسو ویلي چې نو ما وړي لخوا په ډزو د استخباراتي ادارې یو اهلکار وژل شوی او دوا پولیس سرتیری ژوبل شوی دوی د نوموړي گرفتاری پر مهال هم خبری غونډه کې دا تور پورې کړی وو خو پښتون ژغورنه غورزنګ د غردوی او وای چې پښتین بے بنیاد مقدمه کې نیول شوی پښتون ژغورنه غورزنګ وخت په وخت د حنیف پښتین د غورزنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو گرفتار شو ملګرو د رهایی لپاره مظاهره کړې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
پاورسیو کې د راولپنډې په زندان کې د بشري حقوقو د فعال او سیډونکو ادریس خټک د بند درې کاله پوره شول دا غ کورنۍ او وکیل وای هڅه کوي چې دا غ قضیه له پوزي څخه ملکی عدالت ته انتقال کړي د پاکستان یو پوزي عدالت خټک ته په 2021 کال کې د ریاستی رازونو شریکولو او جاسوسي په تور د بند 14 کلنه سزا واوروله چې د نوموړي وکیل چیلنج کړی دا د لاهور های کورټ پر وروستو کې پوزي عدالت ته امر وکړ چې په یو میاشت کې د خټک مقدمه واوروي بشیر ګواخ تفصیل راکوي
په اډیاله جیل کې بندي د بشري حقوقو فعال او څېړونکو ادریس خټک وکیل وایي چې د نوموړي د سزا د چیلنجولو درخواست اوریدلو او ملکی عدالت ته د مقدمه لیکدولو لپاره یو نه مخکې لاهور های کورټ ته اپیل کړی دی د 2020 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت ادریس خټک ته د ریاستی رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون سیکریټ سرویسز اکټ لاندې 14 کلونه قید سزا اورولې وه خو هغه دا پریکړه چیلنج کړي ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملی کولو اختیار نه لري نوموړي د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د خټک د سزا چیلنجولو درخواست نه دی اوریدل شوی نو ځکه د لاهور های کورټ دروازه ټکولې او هلته قاضي حکومت ته حکم کړی چې د خټک اپیل دی واوریدل شي
د قانون تر مخه ادریس خټک باید د فیصلې تر اورول کېدو په سلويخت ورځو کې دننه د سزا په خلاف اپیل دار کړی وي هغه هم داسې کړی وو خو یو کال وشو چې فوزي عدالت د مقدمې د اوریدو وخت نه ورکوي مونږ های کورټ ته لاړو چې فوزي عدالت ته وایي چې د اوریدنې نیټه راکړي په دې سره مونږ غواړو چې دا قضیه په پای کې ملکی عدالت ته ولګول شي قانون وایي چې فوزي عدالت پر ملکی وګړو مقدمه نشي چلولې نو ځکه د ادریس خټک نیول او سزا کېدل غیر قانوني دي های کورټ د دفاع چارو سیکرټری ته ویلي چې په یو میاشت کې دننه دي د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واوریدل شي
د انعام الرحیم په خبره کې په یو میاشت کې په درخواست اوریدنه ونه شو نو د حکومت په خلاف به د عدالت د حکم نه منلو مقدمه کوي مشال ریډیو په دیاله د پاکستان دفاع وزارت سره رابطه وکړه هلته د رسنیو د برخي مسؤلینو ویل چې چارواکي په روانو عدالتي قضیو تبصره نه کوي خو په پارلمان کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي محسن داوود ویل حکومتي اساسي به ورغواړي او د دې پوښتنې جواب به ترې اخلي چې د ملکی عدالتونو په موجودیت کې پر ولسی وګړو ولې په پوزي عدالتونو کې مقدمه چلےږي
په دې کې حالت د منځ شتر خپل ریسپانسدار دي چې دا کیس سب جوډس ته په عدالتونو کې د عدالتونو فیصله کړي دا او به هر حال بیا هم د ډیبیټ ته پرځ کم کم په دې خبره هو ډیبیټ وشي چې د فوج عدالت څنګه په پسیبل انسړي باندې مقدمه چلےږي نه د دې ریسپانس هم شوم دا غوښتي چې چونکه عدالت فیصله کړي دا نو موږ په کې اوس نور منیسټری په کې مداخلت نشي کولای د انساني حقوقو او موږ به بیا هم فورس کوو چې خامخاسنه سره ډیسکشن پوه شي او دا کمیټه کمیټه کې په دې خبره باندې بحث وشي.
ادریس خټک د بشری حقوقو له نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل سره په افغانستان قبایلی سیمو او بلوچستان کې د څېړونکو په توګه کار کړی دی. د نوموړي کورنۍ وایي هغه په 2019 کال کې پاکستان کې په زور د لادرکه خلکو د یو لس په برابرولو بوخت و چې له اسلام آباد پیښور ته پر لاره ملکی جامع اغوستو امنیتي اهلکارو له موټر ښکته او د ځان سره یوړ. هغه تر یو کاله لادرکه و خو د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو پر لاپسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ تر تګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره د جاسوسۍ په تور بندې دی. د هغه لور تالیا خټک د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې پلاری جاسوسي نه بلکې د بشري حقوقو په اړه څېړنې کولې چې جرم نه دی. هغه زیاته کړه چې په خاورته له پلار سره د ملاقات اجازه نه ورکول کېدله خو اوس دوی کولای شي زندان ته ورشي.
موږ شې په جیل کې موږ پاپا سره موږ ملاوي شو لکه لاس هم ملاول شي تاسو هغه کولای شي د ما خور هغه چې ماشومان ما پاپا گرانڈ چلڈرن نو چھتے پاپا گئی سرا لگو سب پورے صرف دو زلی ہم ناو دے اگئی دوار ہم چھتے اگئی خو پاپا نہ پیجنی لکہ پاپا ہم زر خپا کی گئی ہم مجھے ہم زر خپا کی گئی چھے پاپا خپل فرسٹ گرانڈ چلڈرن سرا آگا سے بانڈنگ نشی اکثر چھتے مجھ دے کور اگا خوراک ورتے ہو سو.
د بشری حقوقو په اړه د څېړونکو ترڅنګ ادریس خټک په سیاست کې هم فعال پاتې شوې ده. هغه ترنول کېدو لګمخ کې د نېشنل پارټي د خیبر پښتونخوا مشر وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د 2020 کال راهیسې د ادریس خټک د خوشی کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې اړه څو ځل د پاکستان حکومت ته خطونه لیږلي چې ادریس خټک دې ژر تر ژره خوشی کړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د پلانونو او پرمختیايي چارو ادارې د تیرا درې لپاره یو ځانګړی پرمختیايي پروژه منزوره کړې ده. د خیبر انتظامی مشر شافحت خان پرون مشال ریډیو ته ویل دا پروژه په تیرا کې تر سروې وروسته جوړه کړې چې ورباندې 15 کروڑ روپۍ لګښت راځي. د ویل د پلانونو او پرمختیايي چارو ادارې په اصولو کې پروژه منزوره کړې او چې د صوبې مالی حالت سم شي نو بیا به چارې پیل شي. د سیمه اوسیدونکو وایي حکومت ته خپل پلانونه عملی کړي. د فرهاد چینواری رپورت کې نور تفصیل اورو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا پلانونو جوړونې او پراختیا ادارې PND تیرا درې لپاره یو ځانګړی پرمختیايي منصوبه منزوره کړې چې په دې به لږ تر لږه 15 کروڑ روپۍ لګښت راځي. د دې ځانګړي پرمختیايي منصوبې لاندې به هلته لایو سټاک، اریګیشن یا بخور او زراعت او نور مختلفو شعبو کې د خلکو مرسته کولای شي. د خیبر ډیپټی کمشنر شافحت خان د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی په تیرا دره کې یو سروې کړی و او د خلکو د ضرورتونو په بنیاد ورته دا ځانګړي منصوبه تیار کړې او چې فندونه ورته راشي نو کار به پرې شروع شي.
سروې هم کړی و سپکې د وبو سکیم شروع کیږي به
د تیرا درې یو وګړی زاهد خان پردی وای پکار د حکومت بیا داسې اعلانونه عملی کړي او هلتا متاثر شو خلکو ته سہولتونه ورکړي.
حکومتونه خو ټول لکه اعلانونه کوي کنه خو عمل پې نشي. پسلونه ډېر زیات نقصان شوی، کورونه ویرون شوی، دا غریبان په خیمو کې وسم نوستي، سرکونه چې کم دي کنه دومره خراب شوی دي کنه، بیمور زنونه پرشنو له دومره تکلیفونه دي کنه چې غت لای نشي چې نور ایمرجنسی تر جوړه نشي. خیمه لګی دي نو پاکه مشمونه یخنه مسالم دو برانونم دي، سکول نه فول ویرون شوی دي، ټویلونه ډیر دی خو څه په ډیپټیم نه کوي څه خراب شوی جوړوي نه او بجلی خو بالکل نشته ار سړی خپل د جوب سولر سیستم لګولای او چې چوس کی زون لیولږي چې چنګي په مانګو کې په سرونو باندې زنونه وبروړي تکلیفونه ډیر زیات دي
د خیبر ضلع په تیرات دره او باډه کې په تیر بدمنی او پوځي عملیاتو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوختي او ځایي ولسوایي چې هلته د دوی بنیادی اډانه لمنځه وړل شوې په 2018 کې هلته پوځي عملیات سر ته رسیدلی او حکومت ادعا کوي چې هلته امن بحال کړای کډوال ورستانه شوی او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي د غرمې 12:30 بجې او شویلن خبرونه له پامیر ساحله
د سند صوبې په سیون کې له سړک سره نږدې یوې کندې ته د مسافرو د بس پرېوتو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. نجام شورو ضلع انتظامی مشر فریدالدین مصطفی بیگان وخت مشال راډیو کې ویل چې بس له خیرپور ناتنشا سیمې څخه سیون شریف ته پر لاره و چې پرون ماښام پر اباسین لوی لار یا انډس های وی کندې ته پرېوت. د زیاتوي چې تر سیلابونو وروسته د اوبو ایستلو لپاره هلته په سړک کې کنده کنلې وه او د بیا ودانۍ چارې روانې وي چې دغه پیښه وشوه. د پولیسو په وینا په پیښه کې د پیښې ښکار ټول کسان د خیرپور ناتنشا د یوې کورنۍ غړي دي او دا چې ډریور یې هم خپلوان. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د امن پاڅون په نوم لاریون اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 18 ماخوستن مهال پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې لاریون نن د جمعې تر 15 وروسته د ښار لشین باغ څلور لارې پیلېږي. په لاریون کې د یو شمېر نورو ګوندونو او ډلو مخکښ غړي او پلویان هم برخه اخلي. دا تر هغې وروسته چې د نومبر پر 14 د لکی مروت په شهاب خیلو کې د پولیسو د ګزمې پر مهال په وسلوال برید کې د یو افسر په ګډون شپږ پولیسان ووژل شول. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري بنلې وه. د طالبان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. دا خبره د طالبانو حکومت پرون په بیان کې تر هغې وروسته وکړه چې د رئیس الوزرا دویم مرستیال ملا عبدالسلام حنفي د اسلامي همکارۍ سازمان له استازو سره لیدنه وکړه. امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکرایني ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له دې څرګندونې سره اختلاف کړی دی چې د پولند پر خاوره لګیدلې توغندي د اوکراین نه ول. اوکرایني ولسمشر زلنسکی د نومبر پر 14 د هیواد پر ټلویزیون په وینا کې ویل چې په دې کې هیڅ شک نه لري چې هغه توغندي د اوکراین نه و. خو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د آسیا تر سفر وروسته خبر اعلان کړ چې دا وینا ثبوت نه ده. روسیې د نومبر پر 15 د پولند پر خاوره د خپل توغندي د پریوتو رپورټونه رد کړي ول.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د طالبانو حکومتي چارواکي وای په روزګان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو لټکونو څخه د غلا په تور سلويخت مشکوک کسان نیولې دي. رپورټونه وای د چهارشنبه اشورو پښپا لزګونه کسانو د خوړو نړیوال پروګرام لګاړو څخه سلګونه بوجۍ خوراکي توکي غلا کړل. هغه سازمان د پیښه نه د تایید کړي خو وای په افغانستان کې مرستو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
طالبان وای چې په اوروزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسکونه تننی ولیدي. د راپورونو له مخې د چهارشنبه په شپه نامعلومو کسانو په اوروزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړی دي. د اوروزګان ولایت د لمړی امنیتي حوزې مسؤل مولوی دفاعي وای د پیښې په تړاو 40 کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلون کې په دې ملامت بولی چې موټرونه سمساینه ودرولې. نو موړی همدارز وای د غپېشل امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکونکو د نه همغږې له عمل رامسته شوې ده.
نن د دې داسې ځای مو چې اندره ولې وچنه د دې رسمي اډه او نن د دې کومه ځای نږدې ځای وو او نه د دې دفتر سره نږدې ځای او نه د دې هغه تمځای او نه امنیتي کسان هم ځان سره په جریان کې کړیو. نو بیا د شپې مټران وهل سی او ورسته چې امنیتي کسان هم خبر سو بیا د کلی سلیوش مشکوک کسان هم د دې غلا په تور نیولې دي.
له بل خوا ځایي سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پیښې په تړاو امنیتي حوزې ته بیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او روزګان ته لیږلی وو. تر دې په خوښ او خوښ پښ بهشتو غاندي هم په روزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ترینکوټ کې د خپل لاریو له کاروانه د لسکونو بوریو اوډو دالو او نور موادو د غلا په اړه څه نه دی ویلي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې هغو کورنیو ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. دغه پروګرام ویندوی وحید الله امانی تیر شپه وویل
دبليو اف پی د ژمي د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څه باندې 15 میلیونه خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100,000 ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لری پرتو سیمو کې زیرمه شوي دي.
د ژمي په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له اټکلونو سره سم نږدې 19 میلیونه افغانان په نسماره نه دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر ګوندونو په هغه صوبه کې د وسلوالو په زیاتو شوو فعالیتونو او پر هدفي بریدونو اندېښنه ښودلې ده. دا تر هغې وروسته دا چې د نومبر په 14 په لکی وروت کې په برید کې شپږ پولیس والا ووژل شول. تر هغې مخکې د نومبر په 15 شپې مهال په باجوړ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 2 سرتېري او یو وسلوال ووژل شو. له دې پرته د روان کال له اوړي راهیسې د پېښور، سوات، دیر، مردان، شمالي وزیرستان او خیبر په ګډون په یو مر زلو کې د نام نه پیښې شوې دي چې پر ضد یې فعالانو، سیاستوالانو او لسی وګړو پراخې مظاهره او جرګې کړې دي. غلام غوث په خیبر پښتونخوا کې ناامنۍ ته کتنه کړې ده.
په پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د نومبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي حالات ورس تر بلې په خرابېدو دي، خو صوبایي او مرکزی حکومت د دې د مخنیوي هیڅ ګامونه نه پورته کوي.
پولیس ځوانان ټارګټ کیږي او عام ولس هم ټارګټ کیږي، اغوا برائے تاوان یا د بتخورای د پاره چې په ټلیفونونو کې ډیر زیات اضافه شوی ده، ډیر زیات اضافه شوی ده. د دوی بیخي خاموش دي او هیڅ قسم لا رد عمل هم نه کوي او نو ولس له ډاډ ور کوي، نو ولس ته وضاحت کوي. ولس چې د پښتانه چې دی غاید د دهشتګردۍ پر رحم کرم باندې پری خو دي هم دغه یو لار ده چې دا ولسی پاسونون را پاسېدلې دي. تاسو ګورئ چې پار ځای کې په زرګونو لکونو خلک را پاسېدلې دي، هم دغه یو لار ده چې ولس به را پاسي، د دې ګوډاګي حکومت نه به هم ځان خلاصوي او د دهشتګردو نه به هم ځان خلاصوي.
د ملت پالو ګوندونو او تنظیمونو لخوا دا اندېښنې د هغې وروستو یو ځل بیا راپارېدلې دي چې د نومبر په 14 نیټه په لکی مروت کې په پولیسو د تحریک طالبان پاکستان په برید کې شپږ پولیس سرتیري وژل شوي وو او تر دې وړاندې په سوات او دیر ضلعو کې هم د وسلوالو د بیا راتګ په مسله په ولسی پاسونونو کې د ولس لخوا په پراخه کچه د وسلوالو د فعالیتونو په ضد احتجاجونه ترسره شوي وو او د دغه احتجاجونو نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو سو پړاوونه هم ترسره شوي وو چې څه نتیجې ته نه وو رسیدلي. د پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر د نومبر په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د مذاکراتو د پړاوونو وروستو امنیتي حالات نور هم د اندېښنې وړ دي او په کار ده د حالاتو د کنټرول ساتلو لپاره کوټلي تګلاره جوړه شي.
په دې حواله سره مونږ وار په وار کپو صوبایي اسمبلی کې دي، کدی اسمبلی نه بهر دي، کا چرته زمونږ غونډه کیږي، په هغه کې مونږ وخت په وخت دا خبره ډیره پکلاکه کړی دا، ډیره سپام کړی دا چې دلته په دې وطن کې یو ځل بیا دهشتګردي را روانه ده، دهشتګردي را رسېدلې ده. نو په کار دا ده چې په دې باندې حکومت، ریاست په سنجیدګي سره غور وکړي. خو بدقسمتي دا ده چې د نن ورځې پورې روزانه په پښتونخوا وطن کې یوه نه یوه واقعیا کیږي. هر ډیسټریکټ کې په خاص کر په قبایلي ځلو کې ټانک لکی مارواد ډیر اسماعیل خان د سواته پور روزانه واقعیات کیږي، ډیر سیریس سیریس واقعیات کیږي، خو حکومت د نن ورځې پورې هیڅ سنجیده جواب نه دی ویل.
صوبایي او مرکزی حکومت د ملت پالو غوندونو او تنظیمونو د دې تازه اندېښنو پر ردی عمل کې پسندستي توګه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان، د پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاري او د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب په سواد کې د ولسی احتجاجونو وروسته د هغه ځای دورې کړی وي، او هغه مهال یې ولسته په ټوله صوبه کې د امنیت د ټینګ ساتلو ډاډګیرنې هم ورکړی وي. خدا وسلوالو په بیانیو او فعالیتونو کتاب لیکون کې ډاکټر خادم حسین وایي، په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته د رسیدلو وروسته بیلابیل وسلوال تنظیمونه نور هم فعال شوي دي.
افغانستان کې د وسلوالو د قبضه مونږه دنیا ته هم دا خبره کوله او ریاست ته هم، د پاکستان ریاست ته هم دا خبره کوله چې دې سره به دوه درې سیزونه په دې منطقه کې زیاتیږي. یو خو به ورسره ټوپکوالي ډلې زیاتیږي، د هغې کې د هغې مورال به هائی کیږي، د هغې کې به حوصله نوره راځي. دویم به ورسره د ترهګرۍ او انتهاګرۍ دا پوره بیانیه او نظریه دا به زیاته په مخ کې د تلو امکاني، او دریم ورسره به فرقه پرستی په مخ کې راځي، او لکه چې کوم جمهوري قوتونه دي هغې ته به د زیان رسولو کوشش کیږي. نو هغه صورتحال مخې ته لبد مرغ راغی.
د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د عمل د زندیدل وروسته د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د امنیت په برخه کې تر دې دمه نوی پالیسی نه ده اعلان شوی، خو وخت په وخت د امنیتی ادارو لخوا د پښتونخوا د قبایلي زیلو په شمول په نورو سیمو کې د وسلوالو په ضد په هدفي عملیاتو کې یو شمیر وسلوال هم وجلې شوی دي، او د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په انخطو کې یو شمیر امنیتي سرتیری هم وجلی شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاندې هیلی
تعلیم دپاره سہولت نشته، د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې جوړې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي، نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د ماشومانو د جنسي استحصال پر غوی د تشدد او نورو زورونو مخنیوي ل نړیواله ورځ سره سمون خوري. ملګری ملتونه وایي حکومت باید پر ماشومانو د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره تګلارې او قوانین جوړ کړي. په خیبر پښتونخوا کې هم زرګونه ماشومان د بیوزلۍ له وجې کار ته اړ دي، او د سازمانونو او پولیسو په وینا سلګونه د زورونو ښکار کیږي. لدې پرتا لکونه ماشومان ښوونځو ته نه ځي، خو صوبایي حکومت وایي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د فرخندې اسد رپورټ د یو ماشوم په غږ پیلېږي. دا اصغر خان دی چې د پېښور په کوهاټ روډ د گاڑو په یو ورکشاپ کې کار کوي. اصغر خان وای عمر یې 12 کاله دی، خو سکول ته ځکه نه ځي چې د کور ذمہ لري. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وای د وړوکوالي نه د گاڑو په دغه ورکشاپ کې کار کوي، او خوشحاله دی چې استاد یې یو ښه سړی دی او خیال
خیال یې ساتي.
په خیبر پختونخوا کې په زرګونه ماشومان د ګاډو په مستری خانو، دکانونو او نورو ځایونو کې کارونه کوي. په دغو کې د زیاتره عمرونه د 12 کالونو تر 13 کالو پورې وي. د اصغر خان استاد انور خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشومان زیاتره د غریبۍ له وجې مستری خانو یا نور د کار ځایونو ته راځي، او ځینې پکې د کار پر مهال د ناسمو رویو، کمې دیاړې او تشدد سره هم مخامخ کیږي. هر کال په نړۍ کې د نومبر 13 پر ماشومانو ته تشدد له دوی سره د جنسي زور زیاتی او د ناسمو رویو د مخنیوي په توګه لمانځل شي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه د دې ورځې په مناسبت ورکړې چې دوی غواړي نړیوال حکومتونه په خپلو هیوادونو کې داسې پالیسۍ جوړې کړي چې ماشومان د تعلیم او بنیادي سهولتونو نه محرومه پاتې نشي، او پر ماشومانو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیري خلاف او د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو یوې غیر سرکاري ادارې ساحل د روان کال په سپتمبر میاشت کې په خپل یو خپور شوي رپورټ کې ویلي وو چې د روان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې په څلورو واڼو صوبو، ګلګت بلدستان او اسلام آباد کې په 2012 ماشومانو د تیري پیښې ثبت شوي دي. په پېښور کې یو دکاندار هارون خان مشال لډیو ته وایي هلته غربت په زیاتېدو دی، خلک مالي مسلې لري، نو ځکه مجبوره دي چې ماشومان د سکول پر ځای کار ته ولېږي. د غیر سرکاري ادارې ساحل د رپورټ تر مخه د 2022 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر ماشومانو د جنسي تیري 1100 د هغوی د تختونې 803 د ورکېدو 212 د ماشوموالي د ودونو شپږ ویش پیښې ثبت شوې دي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی چې د جنسي تیري ښکار 55% نجونې او 45% هلکان وو. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي کړې، خو زیاتوي په دې اړه لا هم ډېر کار
جسمانی یا بدنی سزاگان خبرو کو ناغه پر روزانه بنیاد باندې په هر سکول کې او په هر مدرسه کې یا په هر جماعت کې دغه پریکټس چې دی نو سټیل کنټینیو دی. لکه په 2019 کې 185 کیسز د چایلډ سیکچوال ابیوز د کے پی پولیس سره رپورٹ شو، او په 2021 کې چې دی جمع کم شمیر راغسته و پای کې 360 کیسز چې نو هغه رپورٹ شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو حکومتي کمیشن یو مشر وقار احمد د نومبر په 18 مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې په صوبه کې د ماشومانو حقونه خوندي کړي او زیاتوي. په 2006 کال کې د پاکستان پارلمان د ماشومانو د تحفظ په اړه د سزاګانو یو قانون منظور کړی وو چې پکې پر ماشومانو په جنسي تیري کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا وړاندیز شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا کاری موده د روانه نومبر میاش په پای کې پوره کیږي. خلته رو سو میاش تر هیڅ په هغه واد کې ته پوز د نوی مشر د ټاکنه پاړه بحثونه ګرم دي. دا چې په پاکستان کې د پوز د مشر ټاکنه ولې مهمه ده او حکومت ولې دا غي مهمه چوکې لپاره تر اوسه د پوز د یو جنرل نوم نه دی اعلان کړی، د دې پوښتنو د جواب لپاره د ګل ایاز رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت دریځ لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوې نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي. خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولې د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي او په ځانګړې توګه په دې رستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبري معمول جوړ شوه؟ په اسلام آباد کې خبريال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال ډیټي ویل کې سهم د فوج مشر ټاکني عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوي مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالیں.
عمران خان غختل چې بدا سے حالات کی لاروین وکړي او پام دې موده کې د پردی تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي نو هغه به ولستا پډا وکړي او عدالت ته هم تللی شي. نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسي معاملہ جوړ کړي.
عمران خان صاحب
خو عمران خان د نومبر پر 8 دا خبره رد کړې چې ګواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنی په اړه ده. دغه په خبره دا د وزیر اعظم شاباش شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکي، خو د احتساب غواړي. د خبريال اعزاز سید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمري بعد د نومبر پر 13 یا 14 وزیر اعظم ته ولېګل شي او په دې کې به د 15 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننت جنرال وي نو په هغه کې د شپږو یا وو کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فیرس کې سینیئر دی، خو نو موړ وايي موجوده سیاسي اړیګړې له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
په دې وخت کې اصل کې پولیټیکل ګورنمنت یو خو سټیبل نه دی. دویم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاوتریخوالی دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې او حالات داسې دي چې یو طرف ته لانګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهرې کېږي، بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی په دې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت با د فوج نوی مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرال آصف نواز جنجوا، جنرال عبدالوحید کاکړ، جنرال پرویز مشرف او جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرال باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9 د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروسته د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده 3 کال لپاره وغځول شوه چې روان 2022 کال د نومبر پر 9 پوره کیږي. د فوج مشر د مودي غزولو په اړه واضح ده چې یو واري موده غزول کیدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاری موده 3 کالو پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودي غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې رسو د پاکستان آرمی بل 2020 له پارلمانه منزور کړ شو او داسې جنرال باجوا کاری موده وغزول شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د نومبر په 9 مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ځل هم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې هم شوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې هم شوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدو نه مخکې اپوینټمنټ شوي دي، خو اوس دې ځل نه هم خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا ولې دونه په ټایم اخلي لګیا دی. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې سونه ضرور شي، هغه سره د پی ټی آی چې کم احتجاج دے آغا هم یو امکان دا لري چې کمزوري دي شي کې دي شي د فوج طرف نه دا آغا وی چې لا اعلان مکوي کې دي شي لګ حالات نور ګوري چې سازگار شي د اعلان د پاره نو بیا دا اعلان شي
شنو کې درې دي چې د فوج نبي مشر ټاکنې کې ځند پکار نه دي خو پر اذن کې درې ونیو کې به دا واضح شي چې وزیر اعظم شاباش شریف څوک د فوج نبي مشر ټاکي یو پخوانی فوجي افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې په عمومي توګه د فوج درې سانګو انفنتری آرټیلری او آرمر کوډ نه د فوج نبي مشر ټاکل کیږي
دا مشال ریډیو دا
په خوست کې د افغانستان د شپږو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ سسانګي یا نیزې وهلو سیالۍ شوې دي. پرونی سیالۍ د وزلوبې ملي فیډریشن په نوښت جوړې شوې وې چې موخه یې د نیزې وهنې لوبې ته وده ورکول دي. په دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د پنجشنبه په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فیډراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګي وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال مشال راډیو ته وویل د دې ټورنامنټ څخه یې موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډېر لوی تاریخ لري. من شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په د رشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی و په خوست کې. تاسې وینئ چې ډېر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټولو اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او پزړه پوری لوبي لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دی ورپېژندل شوی. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبي باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نورو هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کړي.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبي دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست ته راغلي د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوب سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي
موږ ته راغلي، خوست ته راغلي، د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له پدریاسون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول سیالته موږ اسان په باندې راوزغلو. متاسفانه سي موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصین ځکو یا کرنیز ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې تر سره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د پلار هم د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی و.
د بیا د پاره دوامي سي دا لوبې خدانسته دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی یو پاټینګ د ظاهر شاه بابا پټینګ زما بابا لوبېدلی د جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وسوي.
یاد دیوی د خوست په اوښمر سیمو کې هم لډیر په خوانه د نیزه وهنې لوبې کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نیزه وهنې ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره پکې ګډون کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د زون په کچه د وزلوبې د ملي فدراسیون په نوښت په دې ځای کې د څو ولایتونو د نیزه وهنې ګډ ټورنمنټ جوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.